قدره. با آتش زدن و در جریان عملیات مارجه چندین کارخانه تولید هیروئین از بین بردن. و خبر دیگه ای است که مولوی کبیر والی سابق طالبان در ننگرهار در پاکستان دستگیر شده. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. به حد معذرت میخوام احمد جان که وقتتان را گرفتم، بفرمایید.
در ازیت من نکام زرغونه منگل لطسنه من نکام قدر من اوریدون کتست سلام رنده کم وقت سهر ات بجه شوی ده ازادی راژیو دی او ساعت خبرونه تخراغ لست. پا دی او ساعت خبرونه که به هم ده کورنه او نریوال و مسائل و پا عر خبرونه و راپورونه پا تفصیل سرخ پریگی ده هلمند ولایت پا مرجه و لسوالی که دروان و پوزی عملیات و پا عر ده امریکایی زواکونه ده مرکزی قرارگاه ده عمومی قماندان جنرال دیوید پترایس ده سرگنده اونو پا عر پا راپور سر بیره نور موضوعات هم لرو پا دو همه برخه که ده ازادی راژیو اونیز پروگرام لرو خود تر هر سمخ که پا مکلی ده ده ساعت خبری سرویس تا چه نوری از نوری ورنده کوی.
امریکایی جنرال چې په افغانستان او عراق کې پر جګړو څارنه کوي وایي د افغانستان په جنوبي ښارګوټي مارجه کې روان عملیات د اوږدې جګړې پیل دی. د هالند صدراعظم یان پیټر بالکینین د وایي هالندي ځواکونه ښایي روان کال له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان پولیسو په صوبه سرحد کې د طالبانو یو مهم مشر مولوي کبیر چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ننګرهار والي و نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ رتبه جنرال وایي متحده ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې او دغه موضوع یې د فشارونو مسیر ته برابره کړې. په جرمني کې شاوخوا 4000 پیلوټانو چې د اروپا د لوی هوایي شرکت لفتانزا بیرغونه ورسره و نن عمومي اعتصاب پیل کړ. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ. امریکایی جنرال چې په افغانستان او عراق کې پر جګړو څارنه کوي وایي د افغانستان په جنوبي ښارګوټي مارجه کې روان عملیات د اوږدې جګړې امپایل دی. جنرال دیوید پترویس له امریکایي ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دغه کمپاین به چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د بیا څېړل شوې ستراتژۍ یوه برخه ده، لږ تر لږه د 12 تر 13 میاشتو پورې دوام وکړي. پترویس همداشان وویل په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په وړاندې د طالبانو مقاومت سخت خو تر ډېره بریده تیتو امپارک دی. په همدې حال کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د دریم کنډک قومندان ډګروال براین کریسمس اسوشیټد پریس اژانس ته وویل چې که څه هم پر وسلوالو طالبانو فشار راوستل شوی خو داسې ښکاري چې دوی غواړي په سیمه کې پاتې شي او جګړو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل امریکا او نورو متحدینو فکر کاوه چې وسلوال طالبان په مارجه کې په زرګونو خښ کړی شوي ماینونه له شا پریښي او له سیمې وتلي خو داسې ښکاري چې ډېر وسلوال په سیمه کې پاتې دي. هغه وویل موږ پیشبیني کړې وه چې دغه عملیات به څو ورځې وخت ونیسي خو دا مو نه وه پیشبیني کړې چې په دغو عملیاتو کې به وسلوال طالبان دومره مقاومت کوي. د هالند صدراعظم یان پیټر بالکینین د وایي هالندي ځواکونه ښایي روان کال له افغانستان څخه ووځي. نوموړي دا خبره پرون یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ائتلافي حکومت یې د خپل شریک د مخالفت له وجې چې نه غوښتل د هالندي ځواکونو ماموریت تمدید شي ړنګ شو. د هالندي ځواکونو ماموریت د روان میلادي کال په اګوست میاشت کې پای ته رسیږي. بالکینین د غوښتل چې د ناتو له غوښتنې سره سم هالندي ځواکونه د یو بل کال په مخه په افغانستان کې پاتې شي او لږ تر لږه په دې موده کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېر تمرکز وکړي. بالکینین د وویل موقت حکومت یې د دې صلاحیت نه لري چې د لانجمنو مسایلو لکه په افغانستان کې د پوځي ماموریت له تمدیدېدو سره موافقه وکړي. د ائتلافي حکومت له ړنګېدو د مخه په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت په اړه په پارلمان کې ډېرې ناندرې روانې وي او د 150 غړو اکثریت د دې پلوي و چې له افغانستان څخه د ځواکونه وایستل شي. له 2006 میلادي کال راهیسې شاوخوا 1600 هالندي پوځیان د افغانستان په اروزګان ولایت کې دېره دي چې تر اوسه 21 هالندي عسکر وژل شوي دي. سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر دوام ورکو. د پاکستان پولیسو په صوبه سرحد کې د طالبانو یو مهم مشر مولوي کبیر چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ننګرهار والي و نیولی دی. د مولوي کبیر د نیول کېدو خبر امریکایي فاکس نیوز تلویزیوني شبکې په خپله ویبپاڼه کې ورکړی دی. ویل کېږي د مولوي کبیر نوم د هغو لسو لوړ پوړو طالبانو په ډله کې شامل دی چې تر تعقیب لاندې دي. په خبر کې د دو امریکایي جګپوړو چارواکو په حواله ویل شوي چې پاکستاني پولیسو مولوي کبیر د صوبه سرحد په نوشیره سیمه کې نیولی دی. په افغانستان کې یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې د مولوي کبیر نیونه ډیره مهمه ده. په خبر کې ویل شوی نوموړی د هغو معلوماتو په اساس نیول شوی چې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر لخوا ترلاسه شوی دی. ملا برادر د فبروري په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امریکایي او پاکستاني استخباراتي چارواکو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و. امریکایي چارواکو فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته ویلي چې د ملا برادر د نیول کېدو په نتیجه کې د طالبانو ډېر نور مهم قمندانان هم نیول شوي دي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر پرون وویل چې سلګونو هغه وسلوال طالبان چې په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو له امله تښیدلي افغانستان سره په پوله کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ رتبه جنرال ډیوید پټرویس وایي متحده ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي او دغه موضوع د فشارونو مسیر ته برابره کړې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر ډیوید پټرویس وویل د اوسني وخت په پای کې به هیڅوک دا ونه وایي چې امریکا او نورې نړۍ ایران ته کافي وخت ورنه کړ چې دغه لانجله ډیپلوماتیک لارې هواره کړي. جنرال پټرویس همدا شان وویل چې د فشارونو په مسیر کې اوس یو کلک اساس ښودل شوی. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د مشکوکو اټومي فعالیتونو په وړاندې د دوو تګلارو خبرې کوي. پر تهران د نورو بندیزونو د ګواښ له لارې غواړي ایراني مشران دې ته اړ کړي چې له دې پروګرامه لاس واخلي. په جرمني کې شاوخوا 4000 پیلوټانو چې د اروپا د لوی هوایي شرکت لوفتانزا بیرغونه ورسره ونن عمومي اعتصاب پیل کړ. ویل کېږي چې دغه اعتصاب به چې د کارونو د تضمین په مقصد کېږي 4 ورځې دوام وکړي. شاوخوا 3200 د لوفتانزا پروازونه به د دغه اعتصاب له امله لغوه شي چې په جرمني او نورو نړۍ کې به ډیر مسافرین له ستونزو سره مخامخ شي. لوفتانزا د ورځې نږدې 800 پروازونه کوي. د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې په یوې اډې کې په پیښه کې د هلیکوپټر دوه پیلوټان ووژل شول. پوځ په یوې اعلامیه کې وویل په دې پیښه کې دښمن لاس نه درلود او زیاته کړه چې دغه هلیکوپټر د اډې دننه د اسرائیل کېناستو په مهال زیان ورسید. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل کېناستو له بیان څخه پوځ معمولا د الوتکو د راغورځېدو لپاره انکار اخلي. د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي چې د تیر د پرتګال په مدیرا ټاپو کې له خټو او د نړېدلو تاسیساتو له ډیرانونو لاندې خلک راوباسي چې په وروستیو سختو بارانونو او د ځمکې ښویېدو له امله ورته زیان رسېدلی. د پرتګال حکومتي چارواکي وایي د مدیرا ټاپو کې د سیلاوونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 40 ته رسېدلی او له 100 زیات کسان تر اوسه تریتم یا ټپیان دي. لزبن د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ چې هلیکپټر روغتیایي ټیمونه او د مرستې مواد پکې بار د سیمې ته استولي تر څو سیلاب ځپلي ځایونه پاک کړي او د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. دا سیلابونه په سیمه کې د سختو بارانونو او بادونو وروسته راوتلي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د امریکا یو جپړی پوځي مقام د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې روان پوځي عملیات د هغې اوږدې جګړې پایل بللی چې د ده په وینا ښایي تر 13 میاشتو پورې دوام وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان او پاکستان پر پوله پوستې جوړې کړي څو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مخنیوی وشي. په دې اړه په راپور کې د یو افغان کارپوه خبرې هم لرو چې په دې ټولو پاکستان ګرم بولي.
که طالب په نوم دی او که د القاعده په نوم دی تا په لمن کې دي پراته دي او ستا د کوره تربیه کېږي او ستا د کوره بیا په دې کرخه راوړي.
لویه څارنوالي وایي د ولسمشرۍ د هغو کاندیدانو فهرست یې برابر کړی چې په انتخاباتو کې یې له 100,000 کمې رایې اخیستي. او د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ پرون هم په کابل او هم په کوټه کې د پوهنتونونو د استادانو او ژبپوهانو په ګډون ونمانځل شوه. نور موضوعات هم لرو. په پای کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام درته خپروو. راسره اوسئ. امریکایي جګپړې پوځي مقام چې په افغانستان او عراق کې پر جګړو څارنه کوي وایي د افغانستان په جنوبي خارګوټي مرجع کې روان عملیات د یوې اوږدې جګړې پیل دی. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دغه کمپاین د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د بیا څېړل شوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او لږ تر لږه له 1200 تر 1300 پورې به دوام وکړي. پیترایس همداشان وویل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په وړاندې د طالبانو مقاومت سخت خو تر ډېره بریده تیتو پرک دی. جنرال پیترایس دا ونه ویل چې د مرجع عملیات به څومره وخت ونیسي. د جنرال پیترایس د څرګندونو او د مارجې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نوریاس نوری په دې راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال ډیوید پیترایس وایي د افغانستان په جنوب کې د امریکا په مشرۍ د روانو پوځي عملیاتو په وړاندې د وسلوالو طالبانو مقاومت منظم نه دی او وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړل چې دا یوازې د عملیاتو پیل دی. د هلمند په نادلي او مرجع کې دغه پراخ عملیات چې دوهمې اونۍ ته داخل شوي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ لومړنی ازمښت دی. دغه عملیات د چارواکو په وینا په سیمه کې د ښخ کړی شوو ماینونو او د طالبانو د تیتو پرکو ډرو د سخت مقاومت له وجې یو څه ټکنۍ پر مخ ځي. امریکایي جنرال ډیوید پیترایس چې د افغانستان او عراق د جګړې د څارنې مسؤلیت ورلغاړی دی امریکایي ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې که څه هم د دغو عملیاتو په وړاندې یو شمېر وسلوال سخت مقاومت کوي خو دا په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د اوباما د بیا کتل شوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړی پړاو دی. جنرال پیترایس وویل دغو عملیاتو په ترڅ کې که څه هم یو شمېر وسلوال ځپل شوي خو سختې نښتې روانې دي چې دا د ده په وینا طبیعي خبره ده. هغه وویل اوباما او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسل چې په دې هیواد کې د یو لک یویشت زرو امریکایي او ناتو ځواکونو مشري کوي د دې جګړې لپاره یوه پراخه ستراتیژي جوړه کړې چې د تطبیق چارې نوي پیل شوي دي. پیترایس وویل دغه عملیات د هغې کمپاین پیل دی چې له 1200 تر 1300 پورې به دوام وکړي. هغه پلان چې جنرال مکریسل او ټیم یې ترتیب کړی دی. هغه وویل تیر کال موږ په افغانستان کې ډیر وخت د کارونو پښه کیدو تیر کړ او په دې هیواد کې د پوځي او ملکي چارو د پراختیا لپاره مو لازم بنسټونه او ادارې رامنځته کړې او غوره مشران مو په کارونو وګمارل. جنرال پیترایس چې په عراق کې د ورته ستراتیژۍ چې په نتیجه کې شخړې کمې شوې اصلي طرح ګڼل کېږي وویل دا طبیعي ده چې دغه ډول پوځي پراخې هڅې له مقاومت سره مخامخ کېږي. هغه زیاته کړه کله چې افغان او نړیوال ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وړاندې تګ کوي او له طالبانو او نورو سخت دریځو څخه ځایونه نیسي او د هغوی پناه ځایونه له منځه وړي طبعا هغوی هم په وړاندې مقاومت کوي. له بلې خوا د امریکایي پلی سمندري ځواکونو د دریم کنډک قمندان ډګروال براین کریسمس اسوشیټد پرس آژانس ته وویل که څه هم پر وسلوالو طالبانو فشار زیات شوی خو داسې ښکاري چې دوی غواړي په سیمه کې پاتې شي او جګړو ته دوام ورکړي. هغه وویل دوی کولی شي وسله په ځمکه کېږدي او په خپله مخه ولاړ شي. د ده په وینا دا د هرې جګړې خصوصیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل امریکا او نورو متحدینو فکر کاوه چې وسلوال طالبان په مارجه کې په زرګونو ښخ کړی شوي ماینونه له شا پریښي او له سیمې وتلي دي خو دا د دوی لپاره حیرانوونکي وه چې یو زیات شمېر وسلوال په سیمه کې پاتې دي او مقاومت کوي. عظیمي وویل موږ پیشبیني کړې وه چې دغه عملیات به څو ورځې وخت ونیسي خو دا مو پیشبیني نه وه کړې چې وسلوال طالبان به دغه ډول مقاومت کوي.
د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه د عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د هلمند د مرجع ولسوالۍ د روانو پوځي عملیاتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دایی صاحب سلام. د جګړې په سیمه کې تیره شپه څنګه تیره شوه او نن ورځ څنګه پیل شوه؟
ډیر مننه کوم. سهار مو په خیر ګران اوردونکو تم سلامونه وړاندې کوم. عملیات په مارجا او نادری کې ادامه لري. تېره شپه پر لشکرګاه باندې سخت باران ورېدلی دی تر څنګ او سخت بادونه وچلېدل. د هغه ماجرونو او دغه د جاسو کورنۍ لپاره به ډېره سخته شپه وه چې دوی له مارجا او نادلي نه راغلي وو او دلته یې سرپناه نه درلوده. موږ په نور راپورونو کې درلودل ډېری د دې کورنۍ نه په ځینو کنډوالو او ځینو داسې ځایونو کې ځای په ځای شوي دي چې هېڅ نه وه د ژوند لپاره شرایط مساعد نه دي. په یو شمېر تماسونو کې چې همدا لا زه څو شېبې وړاندې مې د مارجې له خلکو سره مې ولیدي وایي چې تېره ورځ ناوخته هم په مارجې کې یو شمېر مقاومتونه وه چې وسلوال طالبانو د بارکزو او سایپن او د تر څنګ د پنجانو په سیمو کې کوله او هلته پرمختګ ډېر ورو دی. بیا هم د دې ټول سره جوخت یوازې تیره ورځ تر 1500 زیاتې کورنۍ بیا د مرجع د بېلابېلو سیمو نه لښکرګاه ته راغلې دي. د هلمند د سرې میاشت رئیس ډاکتر احمدالله احمدي راته وویله چې د دغه کورنۍ شمېره تقریبا 3450 کورنۍ ته رسېدلې ده چې دا ورځې عملیات پیل شوي. دا کورنۍ راکړې کېږي نو تر اوسه پورې 3450 کورنۍ لښکرګاه ته راغلي دي چې د دوی اکثریت ته مرستې رسېدلې دي چې نږدې تقریبا 1300 او 1500 کورنۍ ته مرستې رسېدلې ده. بیا هم د خلکو د کډوالۍ لړۍ لښکرګاه ته روانه ده. د ورځې سلګونه کورنۍ لښکرګاه ته راځي.
ډېر زیاته مننه کوم. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د مرجع ولسوالۍ د بې ځایه شویو خلکو د وضعیت په اړه یې له هغه ځایه راپور راکاوه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د څارنې پوستې جوړې کړي څو د افراطي وسلوالو ډلو د تګ راتګ مخنیوی وشي. د پاکستان سفیر محمد صادق خان دا څرګندونې پرون بلخ او جوزجان ولایتونو ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړي. د دې د څرګندونو جزئیات له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غختون په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه سرحدي پوله د ناټو امنیتي پوستې جوړې کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان دغه څرګندونې په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون د انجینرۍ د پنځه د ودانۍ د جوړولو د کار څخه د کتنې پر مهال رسنیو ته وکړه. ویې ویل که چیرې ناټو غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي باید د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ په ګډه سرحدي پوله د امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو د ترهګرو او طالبانو د تلو راتلو څخه مخنیوی وشي. پاکستان افغانستان ته نږدې په سرحد کې تر زرو زیات امنیتي پوستې لري. غواړي چې په همدې شمېرې سره د افغانستان هم ګډې سرحدي پولې ته نږدې امنیتي پوستې ولري. په ځانګړې توګه ناټو چې په دغه هیواد کې حضور لري په افغانستان کې د امنیت او د سولې د رامنځته کېدو په خاطر د په سرحد کې ځای پر ځای او امنیتي پوستې د جوړې کړي. نوموړي زیاته کړه د دواړو هیوادونو د بې امنیتۍ اساسي لامل په آرامه او بل اندکنې طالبان له سرحدي پولې څخه تګ او راتګ کوي. د پاکستان سفیر وویل کله چې په مرجع کې پوځي عملیات پیل شول 200 تنو طالبانو غوښتل افغانستان څخه پاکستان ته د سرحدي پولیس څخه تیر شي خو د پاکستان د امنیتي ارګانونو له خوا ونیول شول او پښتنې ورڅخه روانې دي. په بلخ ولایت د چارو کارپو میدین د پاکستان د سفیر څرګندونې د هغوی اوږدمهاله اهدافو ته د رسیدو په خاطر یو سیاسي او نظامي تاکتیک بولي. وایي ترګر او طالبان د پاکستان هیواد په خپل لمن کې روزلي دي او د دوی په نقشه کار او حرکت کوي.
د پاکستان سفیر راغی او په مزار شریف کې دا خبره وکړه چې د ناټو پوجونه یا افغاني پوجونه دي د تورخم یا د دیوران په کرخه باندې خپل پوجونه واچي. اول خود دې نه دا ثابتېږي چې نن ته په ځان باندې اثبات رسي چې دا کم جنجال چې جوړ دی کم خلاف د دولت چې کم کسان دي که طالب په نوم دی او که د القاعده په نوم دی نو دې نه خدا معلومه شي چې دا استاد کور نه روان دي. ایتا په لمن کې دي پراته دي او استاد کور تربیه کیږي او استاد کور بیا په دې کرخه راوړي. یو مسله دا ده او بل دغه دیش کار چې په افغانستان کې کوم غمیزه روانه ده او پاکستان په کلاس وانه کوي وګو د هدف او خپل غاصلي هدف د دوی صرف دغه دیوران کرخه ده. دی شمو هدف سره دغه دیوران کرخه دوی ثابته کی یی رسمي کی چیرې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دغه کرخه ده.
پاکستان غواړي یو ځل بیا په افغان ولس پر ډیره ماهرانه توګه جګړه وتپی خپل خیالي هدف ته د رسیدو په خاطر د راتلونکو وختونو لپاره د ناټو پریکړې او اړتیاوې په ګوته کوي. د پاکستان سفیر بلخ ولایت د خپل سفر کولو هدف د بلخ پانتون د انجینرۍ د پنځه د ودانۍ د جوړولو د کار څخه کتنه وبلله چې دغه پنځه د ودانۍ د جوړولو چارې د پاکستان هیواد لخوا پر مخ وړل کیږي. د پاکستان سفیر محمد صادق خان وویل چې دغه پنځه د جوړولو چارې به د 2010 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د 600 میلیونو کلدارو په لګښت بشپړ شي او زیاته کړه چې 600 افغان محصلین د پاکستان په پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي چې لوړه شمېره د شمال ولایتونو محصلین جوړوي او زیاته کړه په درې راتلونکو کلونو کې به دغه د لوړو زده کړو د محصلینو شمېره به 7000 ته لوړ شي. د پاکستان سفیر د مزار شریف له خار څخه د جوجان ولایت په لور حرکت وکړ او هلته یې رسنیو ته دا خبره ومنله چې د پاکستان په سرحدي مدرسو کې یو شمېر افغان طالبان د دینی علومو پر ځای نظامي او د ترهګرو بریدونو په برخه کې روزل کېږي.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په اړه مو د ازادۍ راډیو د خبریال راپور اوریده. د افغانستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو له بېلابېلو پوړیو سره په مستقیم او غیر مستقیم تماس کې دی. دا خبره د جمهوري ریاست یو ویاند حمید علمی له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې بیان کړه. د وویل
تماسونه روان دي، موږ جدي یو او غواړو چې تماس ټینګ کړو. غواړو له هغو اړخونو سره چې زموږ پر ضد وسله اخیستې ده له مستقیمو او غیر مستقیمو لارو خبرې وکړو. د غیر مستقیمو خبرو تر ټولو ښه لاره اسلامي هیوادونه دي چې په سر کې خادم حرمین شریفین د سعودي پاچا دی، او د ده له لارې موږ غواړو تماس ولرو، او همداراز د نورو هغو هیوادونو او موسسو له لارې چې له طالبانو سره تماسونه او پر هغوی نفوذ لري.
د افغان حکومت چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان طالبانو د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د ولسمشر حامد کرزي وروستی وړاندیز رد کړی. افغان ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د نوي تقنیني کال د پیل په مراسمو کې په وینا کې یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې پر بهیر ورګډ شي. ولسمشر د وینا پر مهال د یوې ماشوم نجلۍ تصویر وښود چې د هیواد د جنوب په جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي، او طالبانو ته یې خطاب وکړ. ویل که وسلوال مخالفین له جګړې لاس وانخلي نو د ملکي وګړو د تلفاتو مسؤلیت به دوی ته ورلغاړي وي. خو رویټر خبري اژانس د طالبانو د ویاند قاري محمد یوسف له قوله لیکي چې وایي کرزی یو لاسپوڅی مشر دی او نشي کولی د هیواد او د هیواد د خلکو استازیتوب وکړي. قاری یوسف وایي چې د کرزی حکومت په فساد کې ډوب دی او پر شاوخوا یې هغه جنگ سالاران راټول دي چې یوازې خپل جیبونه ډکوي. د طالبانو د ویاند څرګندونو په اړه د جمهوري ریاست ویاند حمید علمی وویل
زمونږ لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو څوک کله چې د یو چا په استازیتوب خبرې کوي باید مکتثابته شي، ځکه له دې مخکې هم څو ځلې ځینو ویاندویانو او کسانو د طالبانو په استازیتوب خبرې کړي دي، خو وروسته بیا معلومه شوې چې دا حقیقي کسان نه وو.
دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د افغانستان د حکومت وړاندیز ردوي. دوی له دې مخکې هم دا خبره کړې ده چې تر هغه وخته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ونه وځي له حکومت سره به خبرو اترو ته کینني. خو په عین حال کې راپورونه وایي چې د سعودي عربستان او مالدیف د غونډو په ګډون افغان چارواکو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له استازیو سره څو څو ځلې کتنې هم کړې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د پنځم کاري کال د پیل په لومړي سر کې به د جمهور رئیس د کابینې پاتو غړیو ته د اعتماد رای ورکولو ته لومړیتوب ورکړي. دوی تمه ښیي چې ولسمشر به په نږدې راتلونکي کې د کابینې دغه غړي هم ولسي جرګې ته ور وپیژني. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې صبغت الله مجددي چې د دې جرګې د رئیس په توګه یې استعفا اعلان کړې وه له خپلې پرېکړې راګرځېدلی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ملي شورا د پنځم کال د پیل په غونډه کې خپل استعفا اعلان کړې وه. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپور ته.
د قانون لمخې د افغانستان د ولسی جرګې له رئیس پرته چې د بشپړې پنځه کلنې تقنینی دورې لپاره ټاکل کیږي، د اداري هیئت نور څلور غړي باید د هر کال په سر کې د انتخاباتو له لارې وټاکل شي. د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابینې پاتې غړو ته د اعتماد رای ورکول هم د ولسی جرګې په لومړیتوبونو کې ده. هغه تمه وښودله چې جمهور رئیس به د کابینې پاتې لس غړي هم ژر تر ژره ولسی جرګې ته وروپیژني. دا وایي د پارلمان د اداري هیئت د یو مسؤل په توګه په دې اړه چې د کابینې پاتې غړي به کله معرفي کېږي خبر نه یم، خو زموږ تمه دا ده چې دوی باید ډېر ژر موږ ته راوپېژندل شي تر څو کابینه بشپړه شي او د یو ټیم په توګه کار کولو ته ادامه ورکړي. زموږ د هیواد ستونزې ټولې نړۍ ته معلومې دي، نو دا کسان چې هر څومره ژر راوپېژندل شي د هیواد په خیر به وي. ولسي جرګې پخوا تر دې دوه ځلې د جمهور رئیس د وړاندیز شوي کابینې اکثر غړي رد کړي وو. بل خو د یک شنبه پورز د مشران جرګي عمومي غونډه په داس حال کې نه واره بلل شوی چې د دغه جرګي رئیس سبغت الله مجددي ل دې یو ورځ مخکې د ملي شورا د پنځم کال د پرانستلو په غونډه کې استعفا اعلان کړی و. خو د مشران جرګي یو شمېر غړو وویل چې سبغت الله مجددي د دوی په غوښتنه ل خپل پریکړې راګرځېدلې دي. یو سناتور محمد حسن اوتک د نورو په استازیتوب خبري کانفرنس ته وویل چې ټول سناتوران ښاغلي مجددي ته په ننواتې ورغلي وو او هغې غوښتنه منلې ده.
موږ په مرکه ورغلي وو، په ننواتې او په زاري ورغلي وو د دې دپاره چې دی دغه خپله استعفا واخلي. ټولو سناتور صاحبانو دا ورته وویل چې که دا د مشران جرګې د ریاست څخه استعفا کوي، موږ هم د دې خپلې وظیفې څخه استعفا کوو، یو هم به دغه ته ورنسو، سینا ته ورنسو. د حضرت صاحب کور ودان د صنعت صاحبانو و دې غوښتنې ته یې مثبت جواب ووایو او موږ سره دا ومنله چې دی بیرته د خپلې وظیفې ته د مشران جرګې ریاست ته تشریف راوړي.
سبغت الله مجددي د شنبه په ورځ د ملي شورا د پنځم کال د پرانستلو په غونډه کې چې جمهور رئیس حامد کرزي هم پکې برخه اخیستې وه، د وینا په ترڅ کې د مشرانو جرګې د رئیس په توګه د استعفا کولو عوامل په حکومت کې اداري فساد او رواني ناامنۍ ښودلې وې. نوموړي چې پخوا یې هم یو ځل استعفا کړې وه، دا ځل د خپل استعفا د لغوه کولو په اړه په خپله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د دې راپور تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم کتلای شي او همداراز د نورو مسایلو تفصیل هم د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اور کې کتلای شي. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي د هغو کاندیدانو په اړه څېړنه کوي چې له 100,000 څخه کمې رایې اخیستې دي. د آزاد بازار په اړه د کابل د ولایتي شورا د غړو لپاره یو سیمینار جوړ شو. دا او نور موضوعات د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. همدارس نړیوال مسایل، سیمه ایز او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه او تحلیلي مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. یو ځل بیا تکراروم، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ وګورئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو چارو په اړه له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې لپاره پرون په کابل کې په یوه غونډه کې افغان چارواکي، ژبپوهان او د پوهنتونونو استادان سره راټول شوي وو او په مورنۍ ژبه د زده کړو پر ارزښت یې بحث وکړ. دغه غونډه د افغان کلتوري ټولنو د جرګې لخوا جوړه شوې وه. دوی وویل چې که کوچنیان په مورنۍ ژبه زده کړه وکړي نو ښې اغیزې به ولري. د پوهنې وزارت وایي چې دوی په دې وروستیو کې زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړې او په دې برخه کې نورې هڅې هم دوی لخوا روانې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړې او لا هم په دې اړه ډېرې هڅې کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دوی د هیواد د رسمي او ملي ژبو د پیاوړي کولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي او په بېلابېلو سیمو کې زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پتمن وویل چې د لومړي ځل لپاره د لومړنیو ښوونځیو له لومړۍ څخه تر شپږم ټولګۍ پورې کتابونه په پښتو او دري ژبو چاپ کړي او زده کوونکو ته ویشي.
پوهنې وزارت د مورنۍ ژبو نړیوال تړون پر بنسټ په هیواد کې د رسمي او ملي ژبو د متوازن انکشاف لپاره کوټلي ګامونه اخیستي. په دې لړ کې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د لومړنیو دغه ښوونځیو اول نه تر شپږمه لپاره په پښتو او دري ژبو 100 عنوانه کتابونه، د منځنیو ښوونځیو لپاره 90 عنوانه کتابونه او ثانوي دورې لپاره 80 عنوانه کتابونه تعلیف چاپ او تر توجه لاندې نیولي.
د افغانستان په اساسي قانون کې هم په مورنۍ ژبه پر زده کړو ټینګار شوی چې دا د نړیوالو اصولو سره برابره خبره ده. افغان ژبپوهان وایي چې افغانستان د بېلابېلو قومونو او ژبو څخه جوړ شوی دی او د دوی په وینا که په هره سیمه کې د سیمې د خلکو په ژبه زده کوونکو ته زده کړه ورکول سي نو د هیواد بېلابېلو خلکو ته به د پرمختګ لارې خلاصې سي. د افغان کلتوري ټولنو د جرګې غړي امیرجان وحید احمد زی وایي چې د تیرو درو لسیزو په نړیوالو علمي څېړنو کې چې د مورنۍ ژبې په اړه سوي راغلي که د ښوونځیو څخه د کوچني مورنۍ ژبه وویستل سي دا په دې معنا ده چې ماشوم له ښوونځي څخه وایستل شو.
ډېر شو کلونو کې تقریبا 150 ډېرې دقیقې علمي څېړنې ترسره شوې د مورنۍ ژبې په هکله او هغو ټولو څېړنو پایله په دغه جمله کې رانغښتې ده چې د ښوونځي څخه د ماشوم د مورنۍ ژبې ایستل د ماشوم د ایستلو په معنا ده. یعنې که چېرته ماشوم ته په مورنۍ ژبه زده کړه ونه وسي نو دا معنا چې هغه په بله ژبه زده کړه به اغېزمنه نه وي، د ماشوم روان به ورسره خوښ نه وي، او د هغه په اړه ټولنیز شخصیت، د هغه په اړه سالمه روزنه په دغو ټولو به ډېرې بدې اغېزې ولري.
د افغان کلتوري ټولنو د غونډې په پای کې په پرېکړه لیکې غوښتنه وسوه چې باید افغان دولت، ملګري ملتونه، ملي شورا او ټولې رسنۍ د هېواد ملي او رسمي ژبو ته د پرمختګ لپاره په مساوي توګه کار وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هېواد د ملي او رسمي ژبو د زده کوونکو لپاره د کتابونو چاپ روان دی. د کب دوهمه یا د فبروري 20مه هر کال په نړۍ کې په مورنۍ ژبه د زده کړې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
پرون د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې لپاره د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې د ویناو په اړه راپور د دې خپرونې په دوام کې راځي. د وخت د سهار 8:30 بجې دي. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
د امریکا د مرکزی قوا او قماندان جنرال ډیوید پټرویس وایي د افغانستان په جنوبی ښارګوټي مارجه کې روان عملیات د اوږدې جګړې پیل دی. په داسې حال کې چې په مارجه کې جګړې روانې دي او ویل کېږي یو شمېر وسلوال طالبان سخت مقاومت کوي، له سیمې پرون 1500 نورې کورنۍ لشکرګاه ته ورسېدې. د سرې میاشتې اداره وایي په مارجه کې د عملیاتو له پیلېدو راهیسې څه کم 3500 کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د هالند صدر اعظم یان پیټر بالکنن دی وایي هالندي ځواکونه خیر روان کړل افغانستان ووځي. نوموړي دا خبره پرون یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې ائتلافي حکومت د خپل شریک د مخالفت له وجې چینې غوښتل هالندي ځواکونو ماموریت تمدید چیرلنګ شو. د پاکستان پولیسو په صوبه سرحد کې د طالبانو یو مهم مشر مولوي کبیر چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ننګرهار والي ونیولی دی. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر وویل سلګونه هغه وسلوال طالبان چې په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو له امله تښیدلي افغانستان سره په پوله کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ رتبه جنرال ډیوید پټرویس وایي متحده ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې او دغه موضوع د فشارونو مسیر ته برابره کړې ده. په جرمنی کې شاوخوا 4000 پیلوټانو چې د اروپا د لوی هوایی شرکت لوفتانزا بیرغونه ورسره ونن عمومي اعتصاب پیل کړ. ویل کېږي دغه اعتصاب به چې د کارونو د تضمین په مقصد کېږي 4 ورځې دوام وکړي. د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې په یوې اډې کې په پیښه کې د هلیکپټر 2 پیلوټان ووژل شول. د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي چې د پرتګال په ټاپو مدیرا کې له خټو او د نړېدلو تاسیساتو له ډیرانونو لاندې خلک راوباسي چې وروستیو سختو بارانونو او د ځمکې له ښویېدو له امله ورته زیان رسېدلی.
سمګرګله ازادي رادیو اوري. پرون د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د پښتونخوا ګوند لخوا د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه سیمینار جوړ شو. د دې ګوند محصلینو د اتحادیې لخوا مظاهره وشوه او د پښتو، بلوچي او هزارګي ژبو د ادبي ټولنو لخوا د مورنۍ ژبو په اړه یو ګډ سیمینار جوړ شو. دا چې په دغو سیمینارونو کې څه ویل شوي او غوښتنې یې څه وي، له کوټې څخه به مو د ازادي رادیو خبریال برکوال میاخیل په خپل راپور کې ترې خبر کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه په جوړ شوي سیمینار کې پر دې خبره ټینګار وسو چې باید د هر قوم خلک په خپل مورنۍ ژبه د زده کړې حق ولري. ډاکټر حامد اڅکزي په خپل وینا کې وویل
پکار دی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مبارزه وکړي چې وروره ما خپل ژبه په تدریس کې راکړه، په اسکول کې راکړه، چې زه د خپل بچی اته کاله باندې دی ویل کولای شي، دی خط لیکلی شي او دغه بیا په مخ علم کولای شي. زه د بل په ژبه کې دا اتلس کال بعد علم کوم. بیا شکر دی الحمدلله وواره د خدای پاک شکر دی آزاد جمهوري افغانستان لرو، افغانان ساتلې د پښتو ژبه، میډیکل پکښې دی، انجینرینګ پکښې دی، په دفتر کې ستا، په عدالت کې ستا، په سکولو کې د پښتو پارسي.
په یاد شوي سیمینار کې په سلګونو تنو ګډون کړی و چې زیات شمېر زده کوونکي هم پکې شامل وو. دوی ټولو هیله لرله چې پښتو ژبه یوه ورځ په دې ایالت کې د زده کړې ژبه وګرځي. سیمینار ته په وینا کې عبدالرحیم زیارتوال وویل چې اردو ژبه د پاکستان قومي ژبه نه، بلکې د دې هیواد قومونه خپلې ژبې لري، چې وایي اسلام آباد تل د هغو د ځپلو لپاره اردو ته لومړیتوب ورکړی دی.
انتهای سخت کلکلرم
په سیمینار کې د پښتو ژبې د رسمي کېدو او د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره په پای کې څو قراردادونه هم وړاندې شول چې د ټولو برخوالو لخوا په یوه خوله ومنل شول.
دا پرتمینه غونډه غوښتنه کوي پښتو ژبه دې د پښتونخوا وطن قومي سرکاري عدالتي ژبه ومني. نن دا پرتمینه غونډه غوښتنه کوي د کوټي ښار او په صوبه کې چې نور په کم ښارونو کې کیبل دی د هغوی د انتظامیه څخه مطالبه کوي چې په کیبل دې د پښتو چینلان او ټلویزیونان دې ښکاره شي.
همدارنګه په کوټه کې د بلوچي او هزارګي ژبې د لیکوالو او پښتو ادبي غورځنګ لخوا د مورنۍ ژبو په اړه یو ګډ سیمینار وسو چې ویناوالو یې د مورنۍ ژبې پر ارزښت او په مورنۍ ژبه کې د زده کړې د ګټو په اړه ویناوې وکړې. د بلوچستان د مالیې وزیر زمرک اڅکزی د دې سیمینار میلمه و چې وایي د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې به قرارداد وړاندې کړي چې د پښتو ژبې په شمول د دې ایالت د خلکو ژبې دې د زده کړې ژبې وګرځي. د یادو سویو سیمینارونو تر څنګ د پښتونخوا ګوند د محصلینو د سازمان لخوا هم د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه په کوټه کې یو ستر لاریون وسو چې پکې سلګونو زده کوونکو او محصلینو ګډون کړی و او په شعارونو کې یې له حکومت غوښتنه کوله چې دوی ته دې په تعلیمي ادارو کې پښتو ور وښول شي. د محصلینو د سازمان مشر کبیر افغان په دې اړه وایي
دا ملک دې تاسو ته معلومه ده د پنځو قومونو پښتون بلوڅ سندي پنجابي سرایکي قومونو ملک دی. پاکستان قوم نه دی، پاکستان یو ملک دی، دلته قومونه اوسېږي. لیکن دلته پر موږ باندې د نورو ژبو مسلطه ده، د هغو خلکو ژبه چې هوا آبادي دلته بالکل ډېره کمه ده. موږ کلکه غوښتنه دا کوو موږ مورنۍ ژبه دي فوري طور سرکاري ژبه، تعلیمي ژبه، تدریسي، عدالتي، کاروباري او د مارکیټ ژبه وګرځول سي او موږ د ټولو تعلیم په پښتو ژبه کې راکړي.
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ګوند د محصلینو د اتحادیې لخوا د بلوچستان په ژوب، لورلای، چمن، کلاسیفلا، سوی، هرنایي او پشین سیمو کې هم د مورنۍ ژبې په اړه مظاهرې وسوې او په ترڅ کې له حکومت په کلکه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د ښوونې او روزنې او کلتوري څانګې یونیسکو له قانون سره سم دي پښتو او د دې ایالت د نورو قومونو ژبې د زده کړې ژبې وګرځي. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د سهار 8:08 دی. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې جاناقا الکوزی د برتانیې چاپ سنډي ټایمز او انډیپندنت ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼې سنډي ټایمز په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د جګپوړي مشر ملا برادر د نیول کېدو په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي داسې ښکاري چې د تروریزم ضد جګړې کې د همکارۍ په مقصد اسلام آباد ته د میلیاردونو ډالرو ورکولو او پرله پسې فشارونو بالاخره نتیجه ورکړه. دا لومړی ځل ده چې پاکستان د افغاني طالبانو په ضد عمل کوي، خو د افغانستان حکومت چې د پردې تر شا له طالبانو سره خبرې کوي په غوسه دی او وایي د ملا برادر په نیونې سره د سولې د خبرو چانس له منځه ځي. سنډي ټایمز په واشنگتن کې د سولې د څېړنیز مرکز د کارکوونکي برمک په ژواک خبره راخیستې چې وایي ملا برادر په ډېر حساس وخت کې نیول شوی. په حقیقت کې د طالبانو د دغه مهم مشر نیول چې د سولې د خبرو ملاتړ یې کاوه ښیي چې پاکستان غواړي د سولې په خبرو زیات کنټرول ولري او یا یې هم ناکامه کړي. سنډي ټایمز دغه راز په پیښور کې د بشري حقونو د یو فعال ادریس خان نظر پوښتلی چې وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د ملا برادر په نیولو سره په حقیقت کې د هغه ژوند وژغوره او دا ځکه یو شمېر طالبان چې د سولې مخالف دي ممکن د ملا برادر د وژلو هڅه وکړي. د ورځپاڼې په باور د ملا برادر له نیول کېدو څخه څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو ویلي وو دوی غواړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه ولري. خو ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د پاکستان پوځیان په افغانستان کې لسول او ثبات سره لیوالتیا نه لري. د دې شمېر کارپوهانو په نظر که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو امریکا به په هغه صورت کې پاکستان ته زیاته اړتیا ونه لري او په میلیاردونو ډالر به هم بند شي. سنډي ټایمز ورځپاڼه د مقالې په وروستیو کرښو کې لیکي د اسلام آباد د دې کار انګیزه ممکن مالی وي. د پاکستان اقتصادي حالت خراب دی او متحده ایالاتو د پاکستان د هغه اقدام په بدل کې چې د امریکا استخباراتي مامورینو ته ویزې نه دي ورکړي پاکستان ته 1.3 میلیارد ډالر هم ورنه کړل. خو ویل کېږي چې امریکا به په راتلونکي اونۍ کې د ملا برادر د نیونې په بدل کې پاکستان ته 379 میلیونه ډالر ورکړي. په انګلستان کې بل خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په هلمند ولایت کې د عملیاتو او د افغانستان د ستراتیژۍ د بری په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي، له دې وروسته دا امکان نشته چې د افغانستان لپاره ستراتیژي دې ناکامه شي، خو عواقب او نتیجې نه ده روښانه. د مقالې لیکوال چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو مقاومت لیدلی لیکي، کوم کسان چې موږ طالبان بولو عادي مسلمانان او د بزګرانو زامن دي. دا هماغه د 1980 کال خبره ده چې موږ به مقاومت باله. اصلا دوی هماغه پخواني کسان دي چې یو ځل بیا د اسلام لپاره نه بلکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد سره یو ځای شوي دي. د لیکوال په نظر په افغانستان کې د وژونکي افراطي مفکورې پلویان کم دي، خو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورکشي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، ازادي رادیو ته تلیفون کوي، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او په پای کې له ټولو څخه مهمه د تلیفون شمیره ووایي، ځکه چې کله د تاسو کوم ورکشوي دوست یا عزیز پیدا شي، څو اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی دی. همداراز ډیر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې دغه د نن ورځې پروګرام تر پای واورو، کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته واګیست. اوس به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي ازادي رادیو ته رالېږلې دی او د یو ورکشوي عزیز په اړه معلومات لري. دغه پیغام به په ګډه سره واورو.
یو نفر د رحمت پرمو چې دی وایي زه د ولایت نه ولسوالي هر دی او کلی شلګزري په شلګزري کې دوی دی. دوی وایي چې ما د پلار نوم ناولي دی د رحمت اکا وایي او زه دا څنګه کار کوي چې لکه نن داګه زما کور والا مې سوي دا نه کله چې کنه مخکمه تاسو د څلور میاشتې وزین تاسو هغه ځما د ورېرو سره پاتې بیا د څنګه کار کوي زما معلومات نه لرم څو کو په پاتې معلومات وایي چې ما سره سره اته کوم باندې دا غو اره کوم زه د نمبر د تو سپور نعبیا نعتیا و تنجوس اتعتیا درې په تلیفون نمبر به ور بیا د تو سپور نعبیا نعتیا و تنجوس اتعتیا درې دا نمبر دې زما په دکټ تلیفون کار نه کوي. خپل پیغام دې دا زما په نمبر کې دی. یا زه تلیفون ورکوم د میر احمد اکا ته نامه چې دې مننه دي هغه په وخت کې به زما معلومات ورکړم. السلام علیکم.
ګران اوریدونکو، اوس په تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبر کو په کوم کې چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورکشوي عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره نه دی ویلي. اول به پیغام وورو، پس له پیغام به زه تاسو ته د دوی د تلیفون شمیره وایم.
الو سلام علیکم، زه بخت جمال د یاران د زابل څخه می خبره کوم. موږ یو عزیز دی په نامه د ملا محمد د ملا مدسانه خون زوی دی د بادغیس ولایت دی د مرغاب د ولسوالۍ دی د دوه زختری د کلی دی. شپانس کاله په خوا ورکوټوي دی روحي تکلیفم لري. د کندهار د میر بازار شریف د لا محمد جان صاحب زاده د زیارت یا د مزار په اوات للی بیا درک دی. څوک معلومات په حق لري د اسلامي امدردی د مخې په دغه نمبر زنګ ووي.
ګران اوریدونکو، که تاسو د دغه ورکشوي عزیز پاکله معلومات لرئ، نو په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره د 0098 دا د ایران کوډ دی 9 3 8 2 9 0 3 5. د تلیفون شمیره به اوریبیا وایم 0093 9 2 9 0 3 5. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ.
زه دلاور داود زوی د پکتیکا ولایت د متاخان ولسوالۍ د کوټې خیلو د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور نصرالله نومیږي، دا 15 کاله کېږي په پاکستان کې نادرکسه وایي. که څوک د ده په هکله معلومات لري او یا یې پخپله دی اوري، موږ درې پلان شمېره تلیفون وکړي چې پروسه 15 نوي 9 9 4 5. یو ځل بیا چې پروسه 15 نوي 9 9 4 5.
السلام علیکم، زه محمد حامد دور د بندې چک ولسوالۍ د امبخاک د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو کاکا دی محمد آصف په نامه باندې، چې د 8 کاله کېږي چې د عمان په خاوره کې بېدرکه شوی دی. که دای زما غږ آر وي او څوک یاد څوک د ده په هکله معلومات لري، نو ما ته دې په دې شمېره باندې تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره اعلانوم 0087 69 29 55. مننه.
سلام علیکم، زه د پاکستان د بلوچستان د نورلهي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم نعمت الله دی. زما یو اکا دی، دا 2 کاله کېږي د کوره څخه نادرته دی په نامه د ګل عالم د عبدالله زین. زه په هکله کار ور معلومات لري، نو ما ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي 0034 30 40 68 60. بیا نمبر وایم 0034 30 40 68 60. وسلام.
زه ګلالۍ د جنګل پرغزۍ مې په ټلیفون درسره کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نوراحمد دی، په خونه مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. 2.5 کاله کېږي چې افغانستان ته د خواري دپاره تللی دی. اوس ستا نادرکه دی، هېڅ اړ نشته. کار چاته لږ اعصابي تکلیف لري، 40 کاله عمر دی. کار چاته معلومات یې یا دی په جیل کې یا دی په خپله اوري، زما سره به دا ټلیفون رابطه ونیسي 0 00 2 9 2 8 2 5 5 9.
زه محمد لال د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو تره دی چې د طالبانو د سکوت سره د ننګرهار ولایت د شیرزادو د ولسوالۍ نه نادرکه شوی دی، چې فلحال بچیان ډېر په بد وخت کې قرار لري. مونږ خواهش کوو د ازادۍ راډیو نه که په پاکستان کې که په افغانستان کې د دغه هېواد تر معلومات که هر چاته وي، مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 9 9 4 3 2. وسلام.
زه نور هغه د خوږیاړو ولسوالۍ نه خبر کوم. زما د ترور زوی لکټ نومېږي، د پلار نوم یې په بلشا دی. زیاتو کم 10 کاله کېږي چې د پېښور د نوکیات څخه ورک شوی دی. په هغه وخت کې عمر 12 کاله و. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 3 9 8 6 1 1 2 1 1 1 0 00 3 9 8 6 1 2 1 1. وسلام.
زما نوم د سید الله سیدی د پاروان ولسوالی پارسا قوم خوجا یم. زما یو انډیوال ورک شوی ده تقریبا 15 کاله یو ځای و د میاوالي په کیم کې په پاکستان کې. اوس راڅخه بېدرکه شوی د کوره سره شینګل نومېږي، ولایت د کابل د ولسوالۍ میربچه کوټ قریه زیما ده. نو په دغه هغه باره کې که څوک معلومات لري یا خپل یا اوري یا انډیوالان اوري یا دوستان په دغه لمبر دې زنګ وي 0 واویا 15 3 4. والسلام.
زه نجم الدین زرم خبره کوم زما یو د اکاوی محمد کریم نومیږي محمد کریم نومیږي د پلان مې حاجی خیر محمد کاکوری تقریبا نه کاله کې زبین برکت شوی دی که هر چا سره پاته دی یا دی خپل زما غږ لري نو دی د مهربانۍ وکړي نو ماته په دغه نمبر په دې شمېره باندې زنګ وکړي 0 واویا 14 واتیا 2 شپته. یو ځل بیا تکراروم 0 واویا 14 واتیا 2 شپته.
وسلام. زه د پاریاد ولایت د غورماشت ولسوالۍ د اجادم د کلي اوسېدونکی یم. زما پلار لال محمد نومېږي. دا واته میاشتې کېږي چې له کوره څخه وتلی دی او دغه شماره زه در کوم خپل چې د یارانو څخه غږېږم. زما نوم سنګین دی 0 1 5 15 4 4 5 1 4 8.
تقریبا تاسو سره خبرې کوم نن مې عبدالسلامد دجمان یو راره ده عبدالسلطان نه دی کوم مشکاس کاله تقریبا د نیمه درې نه چې له کوره چې وته نه هیڅ احوال موږ نه لرو کله ما خبر دې خپل اوري یا مختصات کوم نه ولا نه خبره دې ما راکې تلیفون وکړي 0 وصله 3 4 5 6 7. شو د سماره موږ 0 اویا 1 اویا 6 7 3 4.
الو السلام علیکم. زما موضوع د کندز ولایت د سیاسي ولسوالۍ ته زحمت ورکوم. زما یو د کاکا ځینې چمګرۍ نومېږي او د پلار نومې نظرګل دی. دا 4 کاله کېږي د خپله کوره نادره کړی که دغه په هکله هر څوک معلومات لري نو ماز په دې شمېره زنګ وو 0 واویا 1 اویا 2 5 9. شمېره یو ځل بیا 0 واویا 1 اویا 2 5 9. والسلام.
محمد ایوب زیر ما یو اکا ورک دی چې دوه کاله رئیسي بې درکه شوی دی. که د ده په هکله هر څوک معلومات لري نو مخکې دې په دې شماره زنګ ووي 0 0 2 3 6 6 9 0 0 2. السلام علیکم.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
الو السلام علیکم. زه احمد اغا د کوټ څخه خبرې کوم. زما یو د اکا په نامه د سید اغا د کندهار د ارغنداب د ګل کراچۍ د کلي اوسېدونکی و چې دا درېیم کال دی نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دې هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دا ټلیفون باندې په دا شمېره باندې زنګ ووهي 0 3 8 8 4 9 2 یا 0 3 0 6 3 8 3 2 1. والسلام.
زه د جلیل دی ولسوالۍ ګلزار د کلي لال محمد د ګلرسول زین د مونږ یو کاکا دی چې د ادې په نامه باندې دا 10 کاله کېږي چې نادرکه ده. که څوک ځینې خبر لري او یا ورته معلوم وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي 0 اویا 1 اویا 4 5 5.
زه جان محمد حبیب لازوی عبدالسامد. زما ماما دې د 10 کاله کېږي ورک دی. که څوک یا د سره پته لري یا نور د دې سره انډیوالانې پر دغه شمېره ټلیفون راوکړي 0 3 0 2 8 10 1 2 9.
زه محب الله د ارتن قیمت د کابل څخه خبرې کوم. زمونږ پلار د 1991 کال کې په کارتنو په سیمه کې د مجاهدینو د خوا نه نادرکه شوی. هغوی بوله او تر نن ورځې پورې مونږ څه اطلاع نه لرو. که چا ته معلومات وي نو په 0 5 اویا 1 10 5 3 4 زمونږ ته شمه زنګ ووهي.
زما یو اکا ورک دی په تیر احمد. هغه وایي چې معلومات لري په دغه ټلیفون نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 واویا 0 1 8 10 1 9 0 8. دا د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ د ګلستان د کلي احمد رسول اکا زوی دی. یو ورم لا خپل خو نمېږي 15 زره کلدارې اجزاده.
الو السلام علیکم. زما مجان پر اولاد بلبل کله زری د فساد کلی او فیدونګه زما یو عقاب دی ته جیلانی په نامه کچی دی د زما هغه او دی یو څو درک لري مو ته دغه سماره زنګوي سپر و سپر شپار اته دې دوه نشته.
منصور وفا د لوګر ولایت نه زما یو دوست چې عبدالمناف په نوم نادرک شوی دی شپږ دیاسې کېږي. هر چا چې د دوی په باره کښې موږ ته معلومات راکړل خپل جایزه دې ترلاسه کړي او په دغه شماره دې موږ ته زنګ را ووهي. فکر اووه اویا درې شپېته درې نوي شپږ دی.
زما خسر ده جمال خان سل کاله کېږي چې نادرکه دی. زه محمد نواب د لوګر د ولایت څخه که څوک د ده په باره کښې معلومات لري لطفا په دې شماره در ما سره تماس نیسي. صفر اویا شپېته سل درې اویا.
السلام علیکم. زه حمید الله یم د بادغیس ولایت د مرغاب د ولسوالۍ د ملا عبدالظاهر اخوندزه یم. زما یو ورور په نامه د ملا عبدالعلي چې دا نه کاله کېږي چې ورک دی که چاته د ده پاته وي یا یو دی خپله دا زما زغ اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ درې یو دوه څلور شپږ څلور. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر شپږ درې یو دوه څلور شپږ څلور. السلام علیکم.
زه محمد علی جان د موسعي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور نادرکه ده په نامه دې ګل جان. تقریبا د شل کاله کېږي چې نادرکه شوی ده او موږ ته هېڅ معلومات نشته. که هر چا ته په دې باره کښې معلومات وي په دې اړیکو سره دې ارتباط ونیسي. صفر اووه نهه درې څلور پنځه اووه درې درې نهه.
السلام علیکم. زه د پرا ولایت ولابلس ولسوالۍ ته خبرې کوم. زموږ یو ګران عزیز چې ده عصمت الله په نامه عزیز ده درې نیم کاله کېږي چې ورک دی. که څه تاسو نه څوک معلومات لري یا دی خپل لمونځ هغه وري په دغه نمبر کښې موږ سره په تماس کېږي. صفر اووه صفر درې یو سل اووه دېرش اووه سوه اووه اتیا. نمبر یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر درې یو سل اووه دېرش یو سل اووه دېرش اته سوه اووه اتیا. هر چا ته که معلومات وي په دغه نمبر کښې موږ ته تلیفون وکړي. خدای په امان.
زما یو تره په نامه د حضرت خان د نن نه څو کاله مخکې ورک شوی دی. که هر چا ته د دې په هکله معلومات وي او یاد اعلان دی په خپله اوري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دې نمبر زنګ ووهي. صفر اووه سوه نهه نوي اوولس شپاړس اووه اتیا. د ټېلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه نهه نوي اوولس شپاړس اووه اتیا. وسلام خیر الرحمن.
د خیر محمد د دولت آباد د ولسوالۍ د بلخ د ولایت د سرګمبز د کلي یم. موږ یو نفر چې دولس کاله کېږي نادرکه ده نکردین والا د فتح محمد. نکردین د فتح محمد زوی که چېرې د هغه د ما غزه اوري او یا څوک معلومات لري نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. صفر هفتاد و هفت شست و سه هفتاد و چهار یک صد و پنجاه و هشت.
زه داود خبرو کوم د کابل شپاړسمه ناحیې نه. یو لیونی زموږ د کور نه نادرکه شوی دی. خبرې هم نشي کولی. اعصابو تکلیف هم لري. سپین کالي دي سپین چکي او توره کورتۍ ده جګه لږ دی. څوک چې په مخه راشي هغې ته خان دي ځان سره چیغه هم ځان سره وهي نو که هر چا سره وي نو که دا د نږدې کابل شپاړسمه ناحیې ته راځي را ولي که لرې اوسېږي دغه نمبر باندې ما سره تماس ونیسي. صفر اووه نهه اووه نهه درې درې یو اووه. صفر اووه نهه اووه نهه درې درې یو اووه یو.
مولوی عبدالغني د تخار ولایت د شلمې ولسوالۍ د پخرک د کلي سره خبرې کوم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالوهاب. نو که څوک د هغه په ارتباط باندې معلومات لري یا دې خپله زما غږ اوري نو په دغه نمبر کې تلیفون وکړي. صفر هفتاد و هفت دوه سوه چهارده صفر هفت سوه شست. نمبر بیا تکرار و ما 07-214-0760.
گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د آزادۍ رادیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې آزادۍ رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.